السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2025 کال د مارچ 1 ده مليحه میرزاده او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د سند او عدالت لخوا د علي وزیر د نیولو امر ترڅنګ نور رپورټونه شننې او تفسیرې لرو، خو اول خبرونه له پامیر ساحله.
لکه څنګه چې مو واوریدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکی وایي چې په تورخم کې د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي، او چارواکی وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پاتېشونو ملیشو ترمنځ نښتې شوي دي. بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د یو مخکخ مشر او د قومي اسمبلی د پخواني غړي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو بل عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سند د سکر عدالت د ضمانت د پیسو ترجمه کولو وروسته د وزیر د خوشي کولو امر وکړ، خو د هغه وکیل ملک عنایت کاسی بیګا مشال راډیو ته ویل چې د سکر زندان چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشیرو فیروز ضلع د ترهګرۍ ضد عدالت یې د نیولو امر کړی دی.
عدالت ریلیز آرڈر مشتراک بیا مجیل تبلاڈو مروت صاحب مو بانے کول در بجے لکھو سلور بجے لکھو پنج بجے لکھو اشپش بجے لکھو نو بے آخر اشپش بجے دا اول چی دا خلاف اوبل کیس پر نوشیرو فیروز کی دا خلاف اوبل ایف آئی آر دی.
د وزیر بل وکیل شیر افضل مروت پرون له زندانه بهر په یو ویډیوي بیان کې ویل چې اوس ورسره هیڅ لار نه د پاتې، نو ځکه د هغه د قضیې په اړه په سپریم کورټ کې غوښتن لیک دایروي. د وزیر وکیلان وایي لا یې پر نوموړي د نوې مقدمې متن نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه نه پوهیږي چې ور باندې څه تورونه پوري شوي دي. د نوشیرو فیروز چارواکو لا د وزیر د نیولو د امر په اړه څه نه دی ویلي. د سکر د ترهګرۍ ضد عدالت د مارچ پر 15 د نوموړي ضمانت منظور کړی و. د اسلام آباد پولیسو وزیر تیر کال په اگست کې نیولای وو. له هغه وخت راهیسې هغه د ریاست پر ضد د ویناګانو د خلکو پارولو او ترهګرۍ په ګډون د یو شمیر تورونو پر اساس د پنجاب، بلوچستان او بیا سند په بیلابیلو زندانونو کې بندي شوی دی. پی ټی ایم پر وزیر لګیدلی ټول تورونه ردوي او مقدمې جالي بولي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو چارواکی وایي چې هلته په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. هغه چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله پرون یې د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمېر بې کوره شوي او مشال راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې. خو د یونیسیار چارواکی وایي تر وسه یې بې کوره شویو ته 300 خیمې ورکړي دي. د طالبانو حکومت هم وایي چې له بې کوره شویو سره مرسته کوي. پاکستاني او امنیتي چارواکو د فبروري پر 28 تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې، خو د طالبان ټینګار کوي چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. تر هغې وروسته د دواړو خواوو چارواکو دوه ځلې د لارې پرانیستو په اړه خبرې وکړې، خو نتیجو ته ونه رسیدل. په تورخم کې په تیرو ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. اخوا د طالبانو د کډوالو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له ناظم الامور عبید الرحمن نظامانی سره ولیدل او ورڅخه د خبرو له لارې د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم پرون د طالبانو له حکومت غوښتي ول چې په مذاکراتو د مسأله هواره کړي. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د بشار الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتې شونو ترمنځ نښتې شوې دي چې ورسره د منځري ختیځ هغه هیواد نوي مشران په دسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوي دي. د سوریې حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبله سیمه کې په نښتو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکي ویل چې د امنیتي ځواکونو غړي د اسد د پاتیشونو ملیشو د یو خ پلان شوی کمین للارې تر بلید برید لاندې راغلی دي. په بریتانیا کې د شام د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې له لازقیا ښار سره نږدې په جبله کې په برید کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او 4 ولسی وګړي وژل شوي دي. هغې ډلې ویلي دي چې په نښتو کې اسد ته وفادار 28 وسلوال وژل شوي دي. البته دا ارقام په سمدستي توګه لا نشي تاییدېدلی. د بشري حقوقو د څار ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي هغه وسلوال چې د پولیسو سرتیرو ته یې کمین نیولی و علویان دي. هغه د رژیم له نسکورېدو راهیسې تر ټولو سختې نښتې وبللې. علوي فعالان دعوه کوي چې د اسد د حکومت تر پرځېدو وروسته یې ټولنه له تاوتریخوالي او بریدونو سره مخامخ ده. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واورېدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د پښتون تحفظ موومنټ د مخکخ علي وزیر وکیلان وای د سند یو بل عدالت دغه د نیولو امر کړی او اوس یې کې سپریم کورټ ته وړي.
مشرانو زموږ د ذمہوارو مظلومو خلکو سره داسې ناروا چلند کیږي.
په تورخم کې د یو NHCR یو چارواکي وایي د پاکستان او طالبانو حکومتي سرتیرو د نښتو له وجې سلګونه خلک بې ځای شوي. بې کوره خلک وایي په یخنۍ کې په خیمو کې د شپو سبا کولو ته اړ شوي دي. د تورخم لار په تیرو دوه اونو تیرېدو سربیره لا هم ولې تړلې. پرته د بدې موضوع هم رپورټ لرو. په پاکستان کې میشتي افغانان وایي هیواد ته پستنولو یې ژوند له خطر سره مخامخې دی شي.
مونږ نه پوهیږو چې مونږ چېرته لاړ شو. داسې کونډې دي، بې سرپرستې ښځې دي چې هغوی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي.
په خبرونه کې د اورګزو د دفترونو انتقال په سر د لانجې په اړه د رپورټ ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخه په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د پخوانی استازي علي وزیر وکیلان وای چې د سند نوشیرو فیروز یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر یو عدالت یې د ضمانت تر منظورېدو یو ورځ وروسته د خوشي کولو امر وکړ. د وزیر وکیلان وای چې د سکر له زندان بهر یې دغه د خوشي کولو انتظار کوي چې د زندان چارواکو له بلې مقدمې خبر کړل. د نوشیرو فیروز چارواکو لا په دې موضوع سره نه دی ویلي. تر اوسه معلومه نه ده چې تازه مقدمه کله دایره شوې او پکې په وزیر څه تور دی. خو تر دې مخکې په نورو مقدمو کې ور باندې د ریاست او ادارو پر ضد د ویناګانو او خلکو پارولو په ګډون یو شمېر تورونه پوري شوي دي چې هغه غورځنګي ردوي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر وکیلان شیر افضل مروت او ملک عنایت قاسی اډوکیټ وایي د سن صوبې نوشیرو فیروز یو عدالت په یو مقدمه کې د علي وزیر د نیولو امر کړی دی. ملک عنایت قاسی اډوکیټ د مارچ په شپږمه مشال ریډیو ته وویل علي وزیر په داسې تازه مقدمه کې نیولې شوې چې نوموړي ته د مارچ په پنځمه سکر ځای عدالت په وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی وو او د مارچ په شپږمه بینک کې د علي وزیر د ضمانت 1,00,000 روپۍ جمع کولو تصدیق وروسته یاد عدالت تالي وزیر د خوشي کولو امر کړی وو.
نن خو عدالت ریلیز آرډر مشترا کوي. بیا موږ جیل ته ولاړو. مروت صاحب مو باندې کولې 3 بجې لکو، 4 بجې لکو، 5 بجې لکو، 6 بجې لکو. نو بیا اخري 6 بجې دا وویل چې د خلاف یو بل کیس پر نوشیرو فیروز کې د خلاف یو بل اف آی آر دی.
دالی وزیر وکیلان وایي د نوشیرو فیروز پولیسو تر وسه سندي ویلي چې دا مقدمه کله او د کومو مادو لاندې درج کړی ده او نه د دې مقدمې کاپي تر وسه دوی سره شریکه کړی ده. دالی وزیر وکیل شیر افضل مروت د مارچ په شپږمه د سکر له زندانه بهر په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د زندان په وره کې د علي وزیر د خوشي کېدو په انتظار خو چارواکو ورته وویل چې د نوشیرو پیروز د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د ګرفتارولو امر کړی دی. د دی وای علي وزير د شوګر لوجي د بختور ګناروغي لري او د اتو میاشت راهسه په زندان کې دي او چې په یو مقدمه کې ضمانت کیږي نو په بل مقدمه کې نیول کیږي او کله پر 3 ام پی او لګولې کیږي. پاکستانیانو د خیبر پختونخوا خلکو د علي وزير سره د ظلم روان دي. د دې زندان مشر سپرډنټ وګوري د قانون لمخې علي وزير لزان سره نشي پاتې کولې. باید چې علي وزير لزندان بهر روزي نو بیا یې پولیس نیول شي. خدل تپسن کې هیڅ قانون نشته. منګ سره بل هیڅ لار نه د پاتې چې علي وزير ټول مقدمه د پاکستان سپریم کورټ مخه ته وړاندې کړو. شیر افضل مروت زیاته کړي چې ډیر زر بعد پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزير په قضيو پاړه خواست دایر کړي. بلخوا په کراچي کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترين بیا د مارچ پشپګمه مشال لیډیو ته ویلي چې د اوګدي مدیر حسې د علي وزير او نورو مشرانو سره ظلم روان دي او په حکومت کې موجود سیاسي ګوندونه او عدالتونه پر خاموش دي.
داسي بوګس داسي دروغجن کې سونه چې پر موږ پښتنو زموږ پر مشرانو زموږ پر ذمہوار خلکو ریاست یا د پارلماني پارټیاني چې په صوبایي ګورنمنټو کې ناشې دي په وزارتو د دې په دغه ګورنمنټو کې زموږ د مشرانو زموږ د ذمہوار مظلوم خلکو سره داسي ناروا چلن کیږي نو دا خو ټوله دنیا ویني چې دا غلطه دي. سوال اوس و جمهوریت پارټیانو ته دی و عدالتو ته دی چې دی دا ټیم خو په دې کې شک نسته چې په ملک بالکل غیر اعلانیه مارشال لګیدلې ده. نو موږ پی ټی ایم بخپل جدوجہد جاری ساتو.
دا روم به زل نه دی چې علي وزير په یو مقدمه کې د ضمانت رستو په بل مقدمه کې نیول شوې دي. لدی وړاندې تیر کال د اسلام آباد پولیسو د اگست په درېمه نیولې وو او د هغه خلاف درې مقدمه درج کړې وي چې د ترهرګرۍ ترڅنګ د نشئی موادو د قرضولو او له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو قضیه شامل وي. خو په اسلام آباد کې ځایي عدالت لخوا په دوو مقدمو کې د ضمانت رستو د دسمبر په 14مه د ترهرګرۍ ضد عدالت په دریمه مقدمه کې د علي وزير ضمانت منظور کړو. خو بیا هم علي وزير خوشې نکړل شو او هغه مهال د راولپنډي ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د دسمبر په 15مه د عامه نظم د ګډوډي د قانون دریمه ماده 3 ام پی او لمخې علي وزير زنداني کړو. تر هغه رستو علي وزير د پنجاب په ګجرات او بکر ضلعو کې د 3 ام پی او لاندې زنداني وو. بیا تیر کال د نومبر په 14مه د پنجاب پولیسو علي وزير بلوچستان پولیسو ته وسپارو او هغوی د بلوچستان په حبس مکی په دوه مقدمو کې د علي وزير گرفتاری ښکاره کړه. په یادو مقدمو کې د ضمانت رستو د حب پولیسو علي وزير په ضد د دسمبر په 9مه یو بل مقدمه درج کړه او نوموړی پکې ونیولو. خو په دغه مقدمه کې سخت کال د جنوري په 13مه په حب کې د ترهګرۍ ضد عدالت بری کړو او د خوشي کېدو امر یې کړو. خو له پریکړې سمدستي رستو د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي د 3 ام پی او لمخې علي وزير د یوې میاشتې لپاره په زندان کې ساتلو امر وکړو. د بلوچستان پولیسو علي وزير د فروری په 11مه سن پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته بوتلو. نوموړی اوس مهال د سکر په زندان کې بندې. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په تورخم کې د طالبانو د حکومت د پولیسات او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وروستو نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځای شوي دي او یو شمېر یې د ننګرهار لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوي دي. بې کوره شوي خلک وایي په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. په همدې حال کې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د پاکستان سفارت له ناظم الامور سره لیدلی او ورڅخه غوښتي دي چې ستونزې دې ورسره د خبرو له لارې هوارې کړي. د فروری له 28مې راهیسې د تورخم ور د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ پوستو جوړولو د شخړې له وجې تړلې دي. فیروزه عزیزي تفصیل راکوي.
تورخم کې پر ډیورن کرخه د وروستیو نښتو له کبله په بې ځایه سویو کې نوي زیږیدلي ماشومان، ښځې، پاخه عمر لرونکي نارینه او ناروغان شامل دي چې ویل سختو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو شمېر د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې وږي دي. له تورخمه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ دوسرکې سیمې ته له جګړې کډه سوې یوې مور چې اته ماشومان لري او وروستی ماشوم یې میاشت مخکې زیږیدلی د نوم نه خبرولو په شرط وویل
سخت تکلیف سره مخ ته ماشومان او منګه سره ویلې نشته ماشوم مو سپری کې د خپل چې سخت مجبور نه دا څلور ورځې داسې مریضم دی ښه او چې دومره تشه نشته چې زه د ماشومانو قبل روژم چې لږ تشه یې هغه ماشومانو لور کړګونی هغه موږ سره نار ناست دي خواړه نشته دا د سخت مشکل سره مخ شو دا یوه وړه مونږ ډېره ناجوړه تا د درې کالو چې دی دا هم سخت ناجوړه دی پوز یم روان دي او سینه یې خراب دی اوس مونږ دا غوښتنه ده تر چې موږ سره مرسته وکړو که باران ما بل وي ګاشپه ټوله په ځمکه باندې تېره کړې ده
د تورخم یو بل اوسیدونکی فرمانشاه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی وایي چې دی یوازې په کور کې دی خو خپله ټوله کورنۍ او کلیوالې لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوي او اوس تر خیمو لاندې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری UNHCR یو ځای چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له جګړې مخکې او وروسته له تورخمه د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته له زرو سیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د UNHCR دغه چارواکي زیاته کړه چې لا تر اوسه په یاده ولسوالۍ کې راکډه شویو خلکو باندې 300 خیمې ویشل شوي خو تاییدوي چې لا هم په کافي اندازه دغو بې ځایه سویو ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي خو په تورخم کې ځایي چارواکو ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې هڅه کوي د بې ځایه سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د پاکستان له شاه ظفیر عبدالرحمن نظامانی سره د پنجشنبه په ورځ د لیدو پر مهال ویلي چې په تورخم کې د ویجاړونکو اقداماتو مخه باید ونیول سي. نوموړي دغه پاکستاني چارواکو سره خبرو کې زیاته کړې چې جګړې او د تورخم دروازې بندول د حل لار نه دي او باید رامنځته سوي جزئي مسایل ورسره د خبرو له لارې حل سي. د ځایي خلکو د خبرو پر بنسټ په تورخم کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې د پنجشنبه په ورځ د سهار تر 4 بجو هم دوام درلود. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په ترڅ کې د یو کس د وژل کېدو او اتو تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. د یادونې ده چې د فبروري له 21مې راهیسې له هغه وخته چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه شوې دا دریم ځل دی چې یو پر بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي.
اسلام آباد په طالبانو تور پورې کړی دی چې په تورخم کې په پاکستاني خاورا تاسیسات جوړول نو ځکه د تګ راتګ لارې تړلو ته اړ شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون د 19 خبري غونډې پر مهال د مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د خبرو له لارې دې مسله هوار کړي. طالبانو لا د بهرنیو چارو وزارت ویان څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلې خو در دې مخ کې یې ټینګار کړی چې په خپله خاورې پوستې جوړول او پاکستان تورنوي چې بے له جواز د فروری له 21مې راهیسې د تورخم ور تړلې ساتلې دي. پوهان وایي طالبان او پاکستان د تورخم لارې پرانستو ته جدي نه دي. دا چې ولې جواب یې د اسرار العالم مومند په ریپورت کې اورو.
پاکستان وایي دا خبره سمنه ده چې ګینی اسلام آباد په یو اړخیزه توګه له افغانستان سره تورخم دروازه بنده کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان د مارچ په 6مه په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د پاکستان پر ځمکه یو اړخیزه او غیر قانوني تعمیراتو پاکستان دې ته اړ کړ چې تورخم دروازه وتړي.
افغان خاوې د پاکستان پر ځمکه غیر قانوني او یو اړخه تعمیراتی فعالیتونه وکړل. د دې پارونو باوجود پاکستان د لچک مظاهره وکړه او په سولیزه توګه یې د پولیس شخړې د حلولو لپاره په لاندې کچه د غونډو رابللو خواست وکړ. اخر کار هغه غونډې وشوې خو له بده مرغه د غیر قانوني تعمیراتو ترڅنګ افغان لوري په تورخم ټرمینل او پاکستانی فوج ناتار ډزې وکړې او تر دې دمه مسله نه ده هواره شوې. د افغانستان فعالیتونه د تورخم دروازې د بندېدو سبب شوې دي.
افغان طالبانو د دې وروستیو څرګندونو په اړه څرګندې ویلي خو مخکې یې ویلي دي چې دوی په خپله خاوره کې مورچې جوړول او پاکستان بې جوازه تورخم دروازه وتړله. د تورخم دروازه د فروری له 21مې راهیسې بنده ده او لسګونو شمیر کې د سبزیو او میوو او نورو سامانونو ډک ګاډي ولاړ دي او ډریوران یې وایي خوراکي توکي یې خرابېږي. دغه راز د تورخم پولی دواړو خواو ته خلکو تګ راتګ هم درېدلې دی. خو پوښتنه دا ده چې کابل او اسلام آباد د دې مسلې حلولو کې ولې دلچسپي نه اخلي او د لوړپوړو چارواکو ترمنځ پر دې اړه غونډې ولې نه کوي او دغه راز حالات لا نور خرابیږي او په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې د پاکستان او طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوي چې پکې چارواکو د درې پاکستاني سرتیرو د جوبلیدو او د یو طالب سرتیري د وژنې او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد د مارچ په شپږمه مشالې ډو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو له رویو داسې ښکاري چې دوی ته د خپلو ولسونو مشکلات ارزښت نه لري.
وده دا ده چې د پاکستان کوشش ته چې طالبان د دوی خبرې ومني د دوی ناسپوسې شي او طالبان دوی ته تیار نه دي. غټه وجه خو دا ده او بل زمونږ دا اندازه ده چې د پاکستان ځینې حلقې دا کوشش کوي چې د افغانستان سره دا تعلقات نور خراب شي او دا پښتانه د دوی منځه او د دوی تعلقاتو نه متاثره شي. افغانستان هم داسې حال دی که نه اوس دلته خو طالبان دي او طالبان اقتدار طالبان خو د هغې خو نه د خلکو د معیشت سره څه کار شته نه د خلکو د امن سره څه کار شته.
په جرمني کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو پخوانی مشر ازرخ شه حافظي بیا د مارچ په شپږمه مشالې ډو ته وویل چې په غرب کې د جنګونو پر مهال اهم د هیوادونو ترمنځ تجارت روان وي. خرد په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت پر وړاندې پولي تړل خای چې دوی پر کاروبار سیاست کوي کوم چې د دوه هیوادونو لپاره ډیره خطرناک خبره ده.
زموږ نظر خو دوی خلکو ته پاملرنه نه لري، دوی ځان مسؤل نه ګڼي، یوازې په خپل د سیاسي کړکیچ باندې چنګار کوي. حال دا چې په دوهم نړیوال جګړه کې او په دې جګړو کې هلته جنګونه کېدل، ولې خپل سوداګري دوی جاري ساتل. دوی خو داسې دي چې سیاسي مشکلات چې پرې راپېښ شي او هغه د سوداګر څخه غچ اخلي، عادي مستحرک څخه یا د عادي خلکو څخه.
د مردان د عبدالولي خان پونتون د نړیوال اړیکو استاد پروفیسر عبدالشکور بیا د مارچ په شپږمه مشالې ډو ته وویل که کابل او اسلام آباد یو بل سره اختلافات لري نو په کار ده چې د خبرو د لارې یې حل کړي او دا راز د تورخم پولې تړلو یا پر یو بل حملو کولو ډډه وکړي.
چېرته دا خبره هم وي چې پاکستان دا د پاکستان د وینا مطابق زه وایم چې پاکستان څه تورونه لګوي افغان سوستنې شي د طالبانو د حکومت نه، باید هغه په مذاکرات حل کېږي، هغې لپاره کېناستل دي، په غیر رسمي توګه افغان طالبان انګیج کول دي او وي سره کېناستل دي، او نه چې پابندیانې لګول او بارډر بندول او خلکو ته مسلې راوستل. زما بنیادي خبره دا ده.
دا په راسي حال کې دا چې اسلام آباد په وار وار له افغانستانه غوښتي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي او د طریق طالبان پاکستان وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي. بلخو افغانستان هم دغه غوښتنه له اسلام آباده کوي او وایي چې پاکستان دې پر خپل ځمکه د داعش خلاف ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان او بنو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان اونیزي خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان لخوا داعش وسلوالو ته د پټنځایونو ورکولو تورونه بیا اساسه دي. البته نوموړي زیاته کړه چې ترګرې په ګډونو نورو مسلو باندې په سفارتي کچه خبرې اترې روانې دي، خو د په خبره معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ترنګلتیا به کله ختم شي.
تاسو مشال ریډیو اوره د خیبر پختونخوا رگزو زلی ولسی مشرانو کلایی ته د سرکاري دفترونو انتقالولو مخالفت کړی دی. دوی پرون په هنګو کې په جرګه کې ګواښ وکړ چې که حکومت د دفترونو انتقال بهیرونه درونه ونه د انتظامیې سره به پریکونه کړي. په وروستو کې د انتظامی او پولیسو دفترونه له هنګو څخه د کوزې او رگزو مرکز کلایی ته انتقال شوي دي. یو انتظامی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت لا د دفترونو جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکلی، نو ځکه کلایی ته انتقال کړی دی. تفصیل د ممتاز بنګش ریپورت کې.
د بر او د منځنی او رگزو د ګڼو قبیلو مشرانو جرګې پریکړه کړې که چیرې د دوی انتظامی دفترو لپاره ځای د دوی په خوښه ونه ټاکل شو نو دوی به مجبوره شي چې د انتظامی سره پریکون پیل کړي. په اړه یې د مارچ په شپږمه د ورگزو هیډکوارټر هنګو کې یوه جرګه وشوه. په جرګه کې د ورگزو ضلع ګڼو قومونو مشران شریک شول. د جرګې مشرانو د یادې ضلع انتظامی دفتر یې د کوز او ورگزو کلی تحصیل هیډکوارټر ته د انتقال پر ضد غبرګون هم ښکاره کړ او ویل چې په وروستیو کې یاد ضلع ټولو قبیلو د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب په مشرۍ کې ترسره شوې. وی جرګې کې درکاري دفتر جوړولو لپاره د ډبوري ځمکه انتخاب کړې وه، خو د دې باوجود هم د ډپټي کمشنر دفتر کوزه اورنګزو کلای تحصیل هیډکوارټر ته منتقل شوې. ځایي مشر ملک حاجی شکیل خان په دې مهال وویل حکومت لاړخه په یوې مهمې موضوع سنجیدګي نه ښکاره کولو له وجې د اورنګزو قومونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنې زیاتې شوې.
مو دغه ادارو والا تم سوال کوو، دی افسرانو تم سوال کوو، څه مو اورنګزی سره خپل منځ کې ونه جنګوي؟ تا به یو منصوبه وي د تقسیمی دو خو نه، مو به ځان باندې زور تېرووم واسطر واسه، مو به تقسیمات ته ځان نه ورکوو.
ملک شهید اورنګزی وویل حکومت ته د یوې اوونۍ وخت ورکوي چې د خلکو په غوښتنه دې باید غور وکړي، ځکه چې کلی هیډکوارټر ته د خپلو کارونو لپاره ورتګ سره به د بره او منځني اورنګزو خلک لا نور کړونو سره مخامخ شي. تر څو پورې چې نوي دفتر نوي جوړ شوي، د ضلع هیډکوارټر دې باید په هنګو ځای کې پاتې شي. ده وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې، نو دوی به مجبوره شي چې سختې پریکړې وکړي.
در هغې پورې ما بالکل حکومت د اورنګزی حکومت موجوده انتظامیه ری د دوی هر نمونه تاون نه بایکار دی، زه به در سره یوې کې نشته یم.
د جرګې ګډونوالو د کمی او صوبایي اسمبلۍ په غړو هم نیوکې وکړې او وی ویل دوی سره ژمنه شوې وه چې په یاد موضوع به اعلی وزیر سره د دوی غونډه کوي او د اورنګزو انتظامي دفتر به د سیمې د خلکو په مشوره جوړیږي. خو بیا هم سرکاري دفتر د کلایي هیډکوارټر ته د وړلو لړۍ دوام لري چې ورسره د بر اورنګزو اوسیدونکو اندېښنې لا نورې زیاتې شوې. ولې د کمی اسمبلۍ غړي یوسف خان کوم چې په یاد جرګه کې شریک وو وویل په یاد موضوع به د خلکو رای له پامه نه غورځوي.
زین چې کمیټیانې د جوړې شي ښه سنجیده خلک د پکې راواخیستلی شي، په هغې کې به یو لاوز ټول لاوله خلو چې د قومیت جنگ به پکې نه کړو، چې یوی چې ما ته نږدې بلې چې ما ته نږدې، خپل ځان طرف ته خپل قوم طرف ته نشه نه کړو چې کوم ځای نه د اورنګزی د قوم د ضلع فایده وي په هغه ځای به متاسو متافقي په هغه ځای به سوچ کړو. ګوره دا شاید ډېر انتهایي نقصان طرف ته روان ده.
د اورنګزو ضلع انتظامی دفتر په هنګو ضلع کې جوړې دي او د اورنګزو خلکو غوښتل چې یادې دفتر دې په بره اورنګزو کې جوړې شي چې د ضلع ټولو سیمو خلکو ورتګ ورته آسان وي. په اړه یې د صوبایي اسمبلۍ غړي اورنګزیب هم بیا بیا ویلي چې یادې دفتر به د ځایي خلکو په مشوره او خوښه جوړیږي، خو یاده قبایلي سیمه په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته د پولیسو او د ضلع انتظامي ځینې نورې دفترې په ورو ورو کلی ته د وړلو لړۍ دوام لري چې پر ضد یې د بر اورنګزو خلک راپارېدلي او د احتجاج دړکۍ ورکړی ده. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکی چې د رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله، د مارچ په شپږمه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشاریرې ته ویلي د اورنګزو ضلع دفتر جوړولو لپاره حکومت لا تر اوسه ځای نه دی ټاکلی، ځکه یې د اورنګزو کلی ته دفتر انتقال کړي چې د ضلع خلک ورته په خپله ضلع کې لاسرسی ولري. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وای پروژه کې د شایانو بیې ډېرې لوړې شوې دي او دوکانداران سرکاري نرخنامې نه عملي کوي. دوی وای په واڼه او اعظم ورسک کې دوکانداران د خپلې خوښې قیمتونه مقرر کوي. بلخوا د ضلع ډپټي کمشنر وای په بازار کې سمو بیو باوري کولو لپاره هڅې کوي. په دې اړه اشتیاق مسید نور تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د روژې په میاشت کښې د ګرونۍ په وجه یې د سیمې خلک یې خوراکي شیونه او خاستې واست نه لري او حکومتي چارواکي په ګرونه بایا خوراکي شیون خرڅولو کښې ککړ کسانې په خلاف صحیح اقدامات نه کوي. په دغه برعکس د وڼه سیمې یو اوسیدونکی ویایي.
شان وزیر جنوبی وزیرستان لور وڼه نه خبرې کوم. د رژیم بختوره میاشتو په وزیرستان کې چې کوم وڼه بازور دی، اعظم ورسک چې کوم بازور دی، دا دوه غټ بازارونه دي. دغه کې برونی ډېره زیاته شوې ده. مخکې چې د چینی کیلو په یو سل پنځه شپېته کې چلېده، نن سبا یې ځینې په 200 چلوي، ځینې یې په لس کم 200 کیلو چلوي. د چینی چې هر شی ارزون شوی نه دی، ګرون شوی دی. هر سړی د خپلې مرضۍ رتینه لګوي.
د تحصیل برمل راغزی کلی دوی اوسیدونکي خبرې هم وروایي چې د روژې په میاشت کښې د خوراکي شیونه ګرونه بایا په وجه د خلکې ژوند د کوم مشکلات سره مخامخ شوی دی.
د بازار کې مرچی نه وي د سبزی د هر شي رچی نه وي پدواګین چې د مخته چې ټماټر وي په دوه نیم سوه دړی وایي په پنځه سوه شوه نو علیګون د هر څه چې مخته په درې سوه وایي په شپږ سوه شوه د مو نوم عثمان دی زه د جنوبي وزیرستان راځي سره تعلق لرم هر سړی د مرضی کاروبار کو د مرضی تجارت کو نه د ګور ممن نه د کوڅه په شهر ساتي دا څه باور نه ته کوڅه مقصد دلته د رټ ګورن دی هر څوم دی سره کپ څه د تخواشه دا پابند نه وادر کوي ته په څه دونه د تخواشه دا پادر کوي په څار د تړچینا کام کو دا چې نه وا کم از کم مخته په 7000 یا په 6500 وا 50 کیلو به دوی دو او 1000 تا ورسه دا کم از کم 1000 پنځه غسوا دا رزه بختاور میاشت دې کې ماتینا کام کو د منګایي سره ختم کو زه ځخار کو سره شس
مشال ریډیو چې د رجې په میاشت شه د رو محمد شوی ګرونی په باراک شه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی اغوی په جواب کې وویل
دوانی بازار کی ڈیسک لگاولے نے کمپلینٹ سیل کچاتا وخ گرانہ ملے گی یا نور سودا میں گرانہ ملے گی کم چمگا نوٹیفائڈ نرنامہ لگولی دا نو آگے تب مونگ فائن ہم لگو قید ممر او مونگا ڈر کسان بکی فائن کڑی ہم دیا لڑی او انشاءاللہ قیمتونو پا کنٹرول کی دیا زمونگا ایسی سیب با ریگولرلی او تحصیلداران صاحبان او زبا کی رینڈم لی بچے کنکو دا بازار انشاءاللہ چھوک اور پرائسنگ ہونے کی
دے سویلی وزیرستان لوور زلے اسی دن کیے دے چارواکیونا غشتنا وکڑا چی دے رجے پا میاشکشے دے خوراکی شایونا قیمتینا رکماولے دے پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی او لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د یو مخکښ مشر او د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند نوشیرو فیروز یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سند د سکر عدالت د ضمانت د پیسو ترجمه کولو وروسته د وزیر د خوشي کولو امر وکړ، خو د هغه وکیل ملک عنایت کاسی بیګا مشال راډیو ته وویل چې د سکر زندان چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشیرو فیروز ضلع د ترهګرۍ ضد عدالت یې د نیولو امر کړی دی. د وزیر وکیلان وایي لای پر موړي د نوې مقدمه متن نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه نه پوهیږي چې ور باندې څه تورونه پوري شوي دي. د نوشیرو فیروز چارواکو لا د وزیر د نیولو د امر په اړه څه نه دی ویلي. د اسلام آباد پولیسو وزیر تیر کال په اګست کې نیولی و. له هغه وخت راهیسې هغه د ریاست پر ضد د ویناګانو د خلکو پارولو او ترهګرۍ په ګډون د یو شمیر تورونو پر اساس د پنجاب، بلوچستان او بیا سند په بیلابیلو زندانونو کې بندي شوی دی. پی ټی ایم پر وزیر لګیدلي تورونه ردوي او مقدمې جالي بولي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکی وایي چې هلته په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترینګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. هغه چارواکی چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله پرون یې د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمیر بې کوره شوي او مشال راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. پاکستاني او امنیتي چارواکو د فبروري پر 28 تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. اخوا د طالبانو د کډوالو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له ناظم الامور عبیدالرحمن نظامانی سره ولیدل او ورڅخه د خبرو لارې د ستونزې د هواري غوښتنه وکړه. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د بشار الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتشونو ترمنځ نښتې شوې دي چې ورسره د منځري ختیځ هغه هیواد نوي مشران په ډسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوي دي. د سوریې حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبله سیمه کې په نښتو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکي وویل چې د امنیتي ځواکونو ډیری غړي د ده په وینا د اسد د پاتشونو ملیشو د کمین له لارې تر برید لاندې راغلي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مالی سرچینو د کمی له وجې سخ کال په افغانستان کې ملیونونه اړمنو ته ژمنې مرستې نشي ورکولې. په افغانستان کې دغه ادارې مرستیال ویان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د خپلو چارو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1550 ملیون ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ارکامو له مخې په افغانستان کې د اړمنو شمیر شاوخوا 1.5 میلیون دی. په 2021 کال کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد اقتصاد خراب شوی دی چې پکې غربت زیات دی او ورسره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د فیروزې عزیزي رپورټ د یوې بې وزلې ښځې په غږ پیلېږي.
اړلو تنه لرو نه د خیری نه د غدونه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي. او دې سوړ شوی ده.
دا نفیسه نومېږي او د کابل ښار اوسېدونکې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ یې له سختې بې وزلۍ او ستونزو سره مخ ده او لا یې هم هېڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د خوړلو هېڅ چای نه لرو. پوښاک خوړلو حیران پاتې یو څنګه دا شپې ورځ تېر کړو. زه د دولت نه د هغې نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي په هغه خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي. د کور کرایه د خرڅ کور هېڅ شی سمه نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بې وزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالی سرچینو د کمښت له امله ډیرو اړمنو افغانانو په سږني زمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنجشنبه په ورځ وویل
در زمستان امسال پروګرام غذایی جهان د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله سکل وکړای شول چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونو ډیر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالی سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه
ما برای تامین تمام فعالیت های خود
موږ د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 1550 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې د خوارځواکۍ درملنه په ښوونځیو کې د خوړو ورکول او د ښځو لپاره روزنیزې او مسلکي زده کړې د بندېدو له ګواښ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې پرون پنجشنبه خپور شوی راغلی چې د 2014 کال له جنوري تر ډسمبر میاشتې له 6 میلیونو ډیر کسان حداقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړې دي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې لا هم د خوارځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل شوی چې سخت کال به په شدید خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1 سلنه او د منځنۍ کچې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28 سلنه زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي وو چې سخت کال به په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته ورسیږي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ښځو د تعلیم او روزګار بندیزونه لګولي او هغوی یې تر کورونو محدودې کړي دي، په ټولنیزو شبکو افغانستان ته د لوڅو فلمونو له سند سره د تړلې یوې اداکارې د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. تر دې وروسته د افغانستان ښځو د طالبانو په حکومت نیوکې کړي دي او یوې بهرنۍ اداکارې ته افغانستان ته د سفر اجازت ورکول بنسټیز منافقت بللې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورٹ مهم ټکی شاهین بنیری تاسوای.
دا محل د افغانستان طالب واکمنانو د افغان خزو لپاره په تعلیم او کارونو بندیزونه لګولې دي او هغه اجازه نه لري چې پارکونو، جیمونو او حمامونو ته ولاړ شي. دوی له نارینه سرپرست پرته له خپلو کورونو څخه نشي وتلی او د طالبانو د سختو اخلاقي قوانینو د لاندې ژوند تیروي. په داسې حالاتو کې چې کله په سوشل میډیا د پورنوګرافي یا لوسو فلمونو د سند سره د تړلې یوې امریکایي اداکارې افغانستان ته د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې، نو د ځینو افغانانو ښځو غوسه یې راوپاروله. که څه هم طالبانو د دې سفر پخلی نه دی کړی، خو اداکارې ویتنی رایټ په خپل انسټاګرام اکاونټ کې د افغانستان یو د سیل ځای ته د خپل سفر عکسونه خپاره کړي دي. په دغه اړه مشالیډو سره په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو او تعلیم فعالې وګما توخی ویل چې افغان ښځې په خپل هیواد کې بندیانې دي، خو بهرني سیلانیان راځي او میلمستیایي کیږي. د نوموړي په خبره دا په بنسټیز ډول منافقت دی. د یادونې وړ ده چې په دا وروستو کلونو کې اداکارې ویتنی رایټ د ایران، عراق، سوریې او لبنان غوندې هیوادونو ته سفرونه کړي دي چرته چې مسلمانان په اکثریت کې دي. د مشال لیډیو د خبر څانګې په دې اړه د تبصرې لپاره له طالبانو یا رایټ سره اړیکه ونه شوه نیولې. د ویتنی رایټ افغانستان ته د سفر عکسونه په داسې حال کې خپاره شوي دي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت امریکایانو ته مشوره ورکړې چې په هیڅ دلیل افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي چې د امریکایانو تختونې او داغي یرغمل کول یې هدف دی. که څه هم د طالبانو ناپیژندل شوی حکومت په امریکا کې په سفارت او قونسلګرۍ کنټرول نه لري، خو د یوې امریکایي اتباع یا شهري په توګه ویتنی رایټ تبا افغانستان ته د سفر لپاره د ویزې اړتیا وه. بلخوا طالبان د بهرني سیلانیانو د راجلبولو ته لیواله دي ترڅو د نړۍ په سترګو کې خپل ځان خخ کاره کړي او دا وښایي چې د دوی واک ته له رسېدو راهیسې په هیواد کې تاوتریخوالی د پام وړ رقم شوی دی. په عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ویتنی رایټ تور حجاب اغوستی او بند امیر ته نږدې په واورو کې ګرځي. د شنو اوبو د ډنډونو او لوړو غرونو دا سیمه د افغانستان مرکزی ولایت بامیان کې یو له خورا مشهورو ملي پارکونو څخه ده، خو افغان ښځې ورته د تګ اجازه نه لري. ځینې افغان مېرمنو ویلي دي چې طالبان دا رقم خزینه سیلانیانو څخه دا کار اخلي چې خپل یو مثبت تصویر وړاندې کړي او وښایي چې هیواد حتی د بهرنیو مېرمنو لپاره څومره خوندي دی. یو بل فعاله نسیمه بیدارګر وایي چې دا ازادي یوازې د بهرنیانو لپاره ده، نه د هغه افغان ښځو لپاره چې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې ساتل شوي دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مارچ په سلورم کانګرس ته په وینا کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د کمانډان د نیولو ذکر وکړ او ویل چې هغه سړی په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر سره نږدې په ځانمرګي برید کې ککړ و. ټرمپ دغه د نیولو لپاره د پاکستان مننه وکړه. په جواب کې وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دی او خوشاله دی چې امریکایي ولسمشر یې د هڅو ستاینه کړې. په پاکستان کې ځینې شنونکي دا پرمختګ د اسلام مباد واشنگتن دا اړیکو خکېدو نه قبولي، خو ځینې نور وایي چې د ټرمپ مننه له پاکستان سره د امریکا د اړیکو خکېدو ضمانت نه ورکوي. د راشد خټک رپورت د ټرمپ په اواز پیلېږي.
We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster.
دا امریکا صدر ډونالد ټرمپ ته چې کانګرس ته وینا کوي او په کال 2021 کې د کابل په هوایي ډګر ځانمرګي برید کې لاس لرونکي د داعش یو غړي د نیولو اعلان کوي او ورسره د پاکستان حکومت مننه کوي چې دغه کس نیولې او امریکا ته سپارلې ده. د روان کال په 16 جنوري د صدارت څوکۍ سنبالولو نه پس دا لومړی ځل چې ډونالډ ټرمپ ته پاکستان ذکر وکړو او په خو ټکو یې یاد کړو. د افغانستان نه د امریکا پوځونو وترو نه پس د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې وې او د امریکا د نوې انتظامیه په اړه په پاکستان کې هم ډېرې اندېښنې وې چې څنګه اړیکې به ورسره ساتي. خو د ټرمپ د خبرو نه پس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر د ترګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار په اړه یو پوسټ وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو بیان تر مخه د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مایکل واټس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ته ټلیفون وکړو او د ترګرۍ خلاف د پاکستان د هڅو ستاینه یې وکړه. په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې قلم نګار محمد مهدي مشال رادیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې څومره امریکن چارواکي پاکستان ته راغلي او د هغه سره یې لیدلي دي. د هغوی ټولو په خبرو کې یو ټکی مشترک وو او هغه د داعش ذکر وو. خو دا قتل ضروري دی چې پاکستان په دې لړ کې د امریکا سره څومره همکاري کولی شي.
پاکستان بالکل میں خود بھی یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ بہت زیادہ فوکس اس کو امریکہ کی طرف سے نہ ملے.
جما بخیال دا حکومت خپل هم نه غوړي چې امریکا له خوا ته توجه ورکړي شي. بس دوی ته مشکلات نه جوړوي. حکومت یو خپل خوا لاس کې وحید د اقتصادي ګټو د پاره. امریکا دلته نور سرمایه کاری هم نه کوي. حکومت صرف دا غوړي چې امریکا د IMF او ورلد بینک نه قرض اخیستو کې دوی مخالفت ور نه کړي. د امریکای انتظامیه دومره ستونزه نه ده. خو د امریکای کانګرس نه د پاکستان د پاره ښه خبرونه ناراضي.
هوایي اچھی نہیں آتی.
ډېر تجزیهنګران وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې یو نوي پړاو ته رسېدونکي دي. خو دا لنډمهاله انتظام دی. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشار رادیو ته وویل چې د ټرمپ د صدر جوړېدو سره امریکا د ډیپلوماسۍ پخوانی طریقې پریښې دي او نوې طریقې خپلې کړې دي. د پاکستان سره د امریکا اړیکې هم د کار کولو په بنیاد دي. که پاکستان د دوی په خوښه یو کار وکړي نو ستاینه یې کوي او که کوم کار د دوی په خوښه ونه کړي نو غندنه یې کوي.
پښتونخوا او بلوچستان کې خاص کر کم ترګری زیاتیږي لګیا ده. دا اوس د مذهبي خلکو خپله کې جګړو د حامد الحق مرګ نه داسې اندازه لګي چې شروعات کېږي په بنو کې چې کومه کیسه وشوه نورې په بلوچستان کېږي. نو دلته کې خو دا ترګری دا کیسې زیاتیږي نو هغه هم یو بنیاد جوړېدی چې د پاکستان د امریکې تعلقات خو به ډېر بدقسمت وي او هغه بیا هم هغه ټرانزیکشن وي او څومره موده وي څومره حده پورې وي. بس دې وخت کې زه صرف دومره ویلی شم ډیر سیل وسل نه دي پکار ځکه امریکای د ټرمپ پلان ډېر انپریډیکټیبل او هر څه هر اړخ ته اوړي دي.
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم لږ ډېر دوه میاشتې کېږي چې بیرته خپل هیواد ته تللی دی. خو امریکا تر اوسه د پاکستان لپاره نوی سفیر نه دی ټاکلی. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. په غیبات کې میشت افغانان وای افغانستان ته پستنې دوی ژوند له خطر سره مخامخې دي شي. دوی وای له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په دې هیله په پاکستان کې اوسیږي چې د بهرنیو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي خو د پناه غوښتنلیکونه د ځنډ ښکار دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR ویان کیسر خان افریدی وای د پاکستان له حکومت سره د افغانانو په برخلیک خبرو ته دوام ورکړی دی. د خالدی نیاز رپورٹ ته یوې افغانې په غږ پیلي گی.
مونږ نه پویږو چې مونږ چرته لاړ شو او دې زنم چې مونږ دوباره خرج شو بیا هم زمونږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2020 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلی ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعا د هغه ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سمدل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرست خزه دي چې هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي او دا ټول افغانان مونږ UNHCR ته کیسونه جمع کړي دي خو متاسفانه UNHCR لخوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغه کډوالو ته ویلي چې ACC کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وځي. POR کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوی باید له اسلام آباد او راولپنډي وځي. POR کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یو بل افغانا جنې چې نه یو غختل نامې او پی جندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نا میرمنې په دی وجہ پاکستان ته کډ شي وې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادی حقوقو څخه محروم کړی دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوي دي افغانانو لپاره. زه پخپله زه بیخي حیران یم چې څه وکم. افغانستان کې دغه شان دي حالات موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه شو وطن ته لاړ شو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بیرته راواخلي او موږ ډیر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریالا مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پیښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اوې
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات په ستونزو کې دي، بلکې په ټولو ځایونو کې دي او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې د پاکستان کې پاتې کړي د انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي دا به دومره رنګ نه راوړي، خو ها که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي هغوی به حتماً دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وایي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو دپاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوو چې هغوی دې لږ صبر وکړي، ځکه چې درېیم هیواد دپاره مونږ دا نه شو کولی چې دا ټول خلک هلته ریسټل شي. مونږ ته چې کومه کوټه ملاویږي د مختلف ملکونو د طرف نه، لکه د امریکې نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي، آسټریلیا یا کینیډا، د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کم وي. یو 100,000 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته درېیم هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دې ملکونو ته، نو د هغوی ځان له پروسیس دي، د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي، نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخا شپږ لکه افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د ترګریزو پیښو په یو نړیوال فهرست کې پاکستان په دویم نمبر راغلی دی. د یوې نړیوالې ادارې لخوا په خبرې شوې دغه رپورت کې ویل شوې دي چې په پاکستان کې د 2023 کال په نسبت په 2023 کال کې په ترګریزو پیښو کې 50% اضافه شوې ده. په رپورت کې راغلی دی چې هلته زیاتره پیښې په خیبر پختونخوا کې شوې دي چې عامل یې تحریک طالبان پاکستان و. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګزی راکوي.
د ترهګرۍ نړیوال رپورت ښیي چې پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې 50% اضافه شوې. رپورت کې لیکلي پاکستان د ترهګرۍ پیښو کې د مرګونو، ژوبلو او نورو په حساب په نړۍ کې په دویم نمبر دی. ولې تر ټولو اولنی هیواد د مغربي افریقې بورکینا فاسو او په دریم نمبر هم د افریقې نایجر دی. رپورت کې د 2009 نه تر د 2023 کال پورې د ترهګرۍ د پیښو معلومات لیکل شوی. په کې دا هم لیکل شوی چې پاکستان کې تر ټولو زیات د ترهګرۍ بریدونه تحریک طالبان پاکستان کړي. رپورت ښیي 2023 کې پاکستان 238 ولی په 2023 کال کې 1,001 تنه مړه شوي. پاکستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدو وجوهات څه کېدای شي؟ د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان چې د دفاعي چارو زیات رپورټینګ کوي د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب وي.
د افغانستان کې طالبانو د راتګ سره دلته کې کوم وسله والې ډلې وي په پاکستان کې هغه هم هغه سره منظم شو، نو ټیک ته دغه یو اړخ دی. خو دا غیر مخ کې هم کله چې خبرې ترې روانې وي د امریکا سره او 2000 نه پس هغه وخت نه تحریک طالبان چې یو وخت په سو ځای برخو کې ویښل شو هغه یو واره بیا یو ځای شو کړه شمیرې خو داسې ښکاری نه خو د سلوېختو نه زیات هغه د وخت کې لوی وړې ډلې کې دي او د اولس او د ریاستي ادارو ترمنځ کم خلا ده دغه هم یو بنیادی وجه چې ډېر خلک داسې وایي چې راکه موږ د حکومت یا د ریاست سره مرسته کړې تر بیا هغه خلک وجلې شوې دي دا غیب یا تاسو څنګه کړی
حق نواز خان زیاته کړه چې په افغانستان کې جمهوریت ختم شو او موجوده طالبان واک په لاس کې واخست تر هغه وروسته ټي ټي پی هم مضبوطه شو او پاکستان کې بریدونه زیات کړل د یاد رپورټ تر مخې د زیاتو پیښو په دغه لیست کې په څلورم نمبر د مالی په نوم هیواد او په پنځم نمبر شام شامل دی رپورټ ښایي چې پاکستان کې د ټي ټي پی د جوړېدو نه وروسته تر ټولو زیاتې پیښې په 2009 کال کې وې دغه پیښې په کال 2009 او 2010 او 2011 کې هم زیاتې وې 2010 او 2014 کې کم شوې د 2015 نه تر 2018 پورې بیا زیاتې شوې د 2019 نه 2020 پورې کمې او د 2023 کال نه تر دې وخت پورې بیا د 13 ټولو کالونو په نسبت زیاتې شوې رپورټ ښایي چې ټي ټي پی تر ټولو اول بریدونه کوي غړي یې ورشي او بیا خلک وژني ولې په دویم نمبر دوی به میچاودنه کوي رپورٹ کې دا هم لیکل شوی دی ټي ټي پی یوازې داسې یو ډله ده چې تر ټولو زیات بریدونه کوي یې کوي او په خیبر پختونخوا صوبه کې خپل فعالیت هم لري د داسې پیښو مخنیوي به څنګه ممکن وي حق نواز خان وایي
ورکه منګه وګورو تیر عملیات شوی دی که تیر پیښې شوی دی په هغه وخت کې به سیاسي چې کوم ډلې به وي هغوی به د پیپلز پارټي حکومت کې منګه وګورو که دغه شانته کې په خیبر پختونخوا کې عوامي نشل ګوندو نو دغه ټول به په یوه خوله باندې وو او پارلمان د لارې به زیات تر مونږ کتلي دي چې په سواد کې عملیات کېدل نو هم د پارلمان د لارې د هغې اعلان شو نو دغه شانته کې اوس په دې وخت کې دغه کمی هم دي سیاسي ګوندونه د یو بل ترمنځ دوره لرې شوي دي چې اوس په داسې مهمو مسلو باندې هم یو ځای کېږي نه
په یاد رپورټ کې سګانې شمېرې نه دي شاملې یاد دی چې د خیبر پختونخوا په بونو کې د څلورم مارچ په ماخام د ټي ټي پی په اوبرت کې د لسو نه زیات ولسی وګړي او د عسکري ځواکونو میډیا سره د شریک شو معلوماتو سره سم 15 عسکري غړي هم وژل شوي د ترګري د مخنیوي په حواله سره د پاکستان د داخله چارو وزیر په خپل بیان کې ویلو حکومت د عسکري ځواکونو سره د ترګري عزت څنګه په څنګه ولاړ دی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
د جنوبی وزیرستان د لدی اوسیدونکو وای چې په هسپتال کې د خزینه ډاکټر انیش ته چې لقبله خزې د علاج لپاره نورو سیمو ته ضرورت سي د زیاتوي چې پروختون کې وب بجلی او انټرنیټ هم نشته د دې ترڅنګ د نورو سیمو خلک هم د ورته ستونزو شکایت کوي د سیمې د صوبایي سملی غړي وای چې لخپل فند به د هسپتال مسلې حل کوي په دې اړه د اشتیاق مسید رپورت اورو
د سویلی وزیرستان تحصیل لادی اوسیدین کی ویائی چې د سیمې سیول اسپتال کې شزینا ډاکټر انشتا دای چې په وجه یې د سیمې خلکې د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی په دغه برعکس د لادی سیمې یو اوسیدین کای مشال ریډیو ته ویایي
مشکلات
د لادی سیول اسپتال یو ډاکټر په اسپتال کښې په ډیوټي موجود عملې او دغې عملې ته اسپتال کښې ورپېش مشکلات یې په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده
زه ډاکټر منصور احمد یم دلته فی الحال دوه ډاکټران دي ان ټي او ټي چې کوم دي نو زموږ سره درې ایچ وی چې کوم دي نو الحمدلله دلته اویلیبل وي او ډیلیوریز کېږي نه بل ډیلیوریز دلته الحمدلله دغه کېږي چې کوم کمپلیکیټډ کیس وي نو هغه مونږ بیا ریفر کوو او دلته یو لیډي ډاکټر هم ضرورت شته چې یو لیڈی ڈاکٹر کم از کم دلتا موجود بھی نو دا لیڈی ڈاکٹر دلتا اویلیبل پکار دا 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 بٹو دا دور اسپتال لے دلتا چی کم دے دا اوبو سہولت نشتا کنا خپل اوبو نشتا دا بور نشتا تیویل نشتا مو چی کم دے نو پکار اس باندې چی کم دے بہر پیپونه لگا او کلا پخپل خرچو باندې چی کم دے دا پیپونه پکی مات چی کی نو بیا سونه مو دے دا شر مند نسو بغیر دا اوبو نه سکل اوبو بیا نه میلوی دا اوبو غټه مسله دا زیمه خبر بدا وای چی انټرنیټ ډیر زیات چی کم دے فقدان دی او دا غیر وجه نشی کم دے دا مو ډیر مسائل مخی ترازی چی کم لکه افیشل کمیونیکیشن نظام دا ڈی ایچ او سره دا یو غټه مسله دا چی انټرنیټ نشی ډیر وخت خو زمو چی کم پاتې کی دو چی کم زیاده هاستل دی کنه نو هاستل کی زمو چی کم دی نو څنګه تور تیاری لکمل بجلی نشته کنه نو هم ته پکاره چی هاستل زمو سولر سیستم ولګي
ماشال ریډیو چې دلاده سیمه او سې دین کې او دلاده سیول اسپیټال عملی غوښتنې په باراکښې د ضلع صحت محکمې مشر ډاکټر توفیل شیرانی سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل بند سوتلی و او د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان په دغه باراکښې مشال ریډیو ته په دارنګ وجاغېده
مسئلہ حل سی
حکومتی چارواکیو نا دا غوښتنه هم وکړه چې د لادی سیول اسپتال کښې د نیمګړي سهولتي نه زر ورسول د پوره د بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.